آزادی رادیویی مجله.
زتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. اومانیم ادبی رادیویی مجله وړاندې کوم. په کابل کې افغان ادبی بهیر د تلې د میاشتې د 28 نیټې ونیزه غونډه در واخد استاد سعدالدین شپون ادبی فعالیتونو ته ځانګړې کړې وه. د روانې خپرونې په ډېره برخه کې د همدې غونډې رپورټ اورئ.
کوم څه پېښې ته پام شوی و؟ د دې ژوندۍ ژبې ډېرو تخنیکونو ته پام و او ډېرو طریقو ته پام و چې د نورو ورا په اسانه ور پام نه ولیده ژبه له دې نظره وګورئ.
همدغه بیشه په خبرو کوم ویل چې تاسو یو کریکټر داسې مان زوروي چې مثلا هغه په عین حال کې ډېر خسړی وي او ډېر غریب هم وي او ډېر زیات ضربونه پکې.
په کندوز کې د مطالعې د مینوالو له حاله خبرې وو. که وخت و نور مطالبه هم لرو پیل له خبرونو کوو. یوسف خان زدران د تېرې اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
د تلې د میاشتې په 23 نیټه افغان لیکوال شاعر او تاریخ پوه شاه محمود حسین د المان په کولن ښار کې د ورپېښې ناروغۍ له امله ومړ. اروخات حسین ډېر کلونه د افغانستان د تاریخ، سیاست او ټولنیزو مسایلو په ارتباط لیکنې وکړې، کتابونه یې چاپ کړل او شاعري یې وکړه. مرحوم حسین چې په افغانستان کې و په مختلفو وختونو کې د څو دولتي ورځپاڼو مدیریت اور لغاړې و. له وطنه بهر یې هم د افغانستان د سیاست او تاریخ په ارتباط لیکنې وکړې. یو وخت یې د استقلال ونیزه په نوې ډیلي کې خپروله چې د افغانستان په ارتباط به سیاسي او ټولنیزې مقالې پکې خپرېدې. مرحوم له تېر یو کال راهیسې ناروغ و او د تلې د میاشتې د 23 نیټې په وروستۍ ماښام یې شمع د مرګي شمال وهله روخ دی خاد وي. د ادب مجله بیا چاپیږي. د ادب مجله د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پونځي خپرونه وه چې په دې وروستیو کلونو کې نه چاپېده. د کابل پوهنتون رئیس پوهنیار حمیدالله فاروقي د تلې د میاشتې په 25 نیټه د مجلې د بیا پیل په غونډه کې وویل د ادب ښکلې مجله له 40 کلن ځنډ وروسته بیا خپل فعالیت پیلوي. کابل پوهنتون ویاړي چې د دغې مجلې په خپرېدو سره یو ځل بیا په اکاډمیک چاپېریال کې ګټور ګام اخلي. په دې مراسمو کې د کابل پوهنتون څو تنو استادانو هم خبرې وکړې او د مجلې بیا چاپ یې ګټور اقدام وباله. په ملي ګالری کې د لاسي صنایعو نندارتون پرانستل شو. د تلې د میاشتې په 23 نیټه په ملي ګالری کې د دوو ځوانو هنرمندانو نجیم او نظیفې 50 لاسي کارونه نندارې ته وړاندې شول. د نندارتون د دوو جوړونکو په وینا لاسي کارونه د دنیا په مختلفو هیوادونو کې د هنرمندانو لخوا جوړیږي. لاسي صنایع د یو هیواد د کلتور د سمبول حیثیت لري. په روان کال کې په کابل او هرات سربیره په بلخ ولایت کې هم 2 ځله د لاسي صنایعو نندارتونونه جوړ شوي. خو د نندارتونونو ډېر جوړونکي دا خبره کوي چې دوی لاسي صنایع مناسب بازارونه نه لري. دولت باید په دې برخه کې له دوی سره مرسته وکړي.
د کندوز ولایت ډیری ځوانان وایي که څه هم په ما او نورو شخصي کتابتونونو کې د دوی د اړتیا وړ کتابونه یا نشته او یا ډیر کم دي، خو بیا هم د پخوا په پرتله په دې ولایت کې د مطالعې مینوال ډیر شوي دي. په کندوز کې زموږ همکار اجمل آریان له څو تنو ځوانانو سره مرکې کړې دي. د رپورټ ته اورېدلو بلنه درکوم.
په کندوز کې د ځوانانو ترمنځ د مطالعې فرهنګ وده موندلې ده. د دغه ولایت یو شمېر فرهنګیان او تعلیم یافته ځوانان وایي چې په دې وروستیو کلونو کې په کندوز کې د ځوانانو ترمنځ د کتاب مطالعې وده کړې او د هرې ورځې په تېرېدو سره د دغه فرهنګ مینوال د ودې په حال کې دي. د کندوز د مدني ټولنې یو تن فعال عبدالسلام سمدی له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې باید هر انسان د کتاب مطالعې سره مینه ولري، ځکه مطالعه د انسان د معلوماتو په بډاینه کې ډېره مرسته کوي.
ځوانانو کې مصروف مطالعه شان و مطالعه
ده. هغه کسان چې د کتاب مطالعه سره مینه لري هغه د ټولنې د پرمختګ په برخه کې ډېرې هڅې کوي او په کندوز کې هم د ځوانانو لیوالتیا د کتاب لوستلو ته ډېره شوې ده. د یو شمېر فرهنګیانو په اند مطالعه انسان ته اجتماعي خوی پیدا کوي او کوم کسان چې تل مطالعه کوي نو هغوی ته په بېلابېلو ټولنیزو، فرهنګي او سیاسي فعالیتونو کې د ګډون انګیزه پیدا کوي. د کندوز د پوهنتون د تاریخ د څانګې یو تن محصل نصیر احمد په دې اړه وایي
جوان باید با کتاب آشنا شوه. کتاب چی است؟ باید کتاب برای
ځوانان باید له کتاب سره آشنایی پیدا کړي، ځکه مطالعه د انسان په وجود کې ډیر مثبت تغیرات راوستلی شي، او ځوانان باید د خپل د بریا او د ټولنې د پرمختګ په خاطر له مطالعې سره مینه پیدا کړي. په ورته وخت کې د کندز پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي استاد ګلستان خیراندیش بیا وایي، هغه کسان چې له ښوونځي او پوهنتون مخکې مطالعه کوي او له مطالعې سره مینه لري، نو دغه شان ځوانان په ښوونځي او پوهنتون کې د ښې زده کړې څخه برخمن وي. ښاغلی خیراندیش په دې اړه وایي،
فرهنګ مطالعه را در بین جوانان، در بین اهل مطبوعات و مردم دیم
موږ باید هڅه وکړو څو د ځوانانو ترمنځ د مطالعې فرهنګ ته نور هم وده ورکړو، ځکه مطالعه د انسان د فهم او زده کړې لپاره جدي اړتیا ده، او پرته له مطالعې ځوانان خپلو اهدافو ته نشي رسیدلی. د معلوماتو له مخې اوس مهال د کندز د اطلاعاتو فرهنګ ریاست په عامه کتابتون کې پر بېلابېلو موضوعاتو لیکل شوي څه باندې 2000 جلده کتابونه په دې کتابتون کې موجود دي. د دې ولایت د اطلاعاتو فرهنګ ریاست د عامه کتابتون مسؤل محمد سلیم سروري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
نظر به گذشته د طول چند سالی که ما باعث مدیر کتابخانه هستم،
د پخوا په پرتله د کندز په کچه د ځوانانو ترمنځ د مطالعې فرهنګ وده موندلې، او هر ورځ دلته ځوانان د مطالعې لپاره راځي او د کتابتون له کتابونو څخه د خپل د مونوګرافونو، سیمینارونو او نورو درسي پروګرامونو مواد راټولوي او ګټه ورڅخه اخلي. په کندز کې اوس مهال د اطلاعاتو فرهنګ ریاست د عامه کتابتون تر څنګ په یو شمېر نورو اکاډمیکو بنسټونو کې هم کتابتونونه جوړ شوي دي، خو بیا د مطالعې یو شمېر مینهوال او محصلان وایي چې دغه کتابتونونه لا هم ډېر مسلکي کتابونو ته اړتیا لري، ځکه ډېری وخت دوی د خپل د خوښې وړتیا وړ کتابونه په آسانۍ سره نشي پیدا کولای.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
اته ډیر شورزي مخ کی د افغانستان د نومیالی او پیژندل شوی لیکوال استاد سعد الدین شپون لګوتو، هغه سې کوا خاطر چې د څلیکلو په خاطر به کڑکې پریټینګاو او پانه به پرې خولې کوله. استاد مرحوم د خپل شیرین عمر څول سیزی د کړی او لیدل ژوند د جلوو په انزور اولو تیر کړي لارې و مونده، هغه و پالله سبک شو او بیا خلکو د امدې سبک پاچا و باله. د ده په ګڼو لیکنو د روانو خبرو او ژوندیو مجلسونو تنده ماتیږي. استاد په خپلو لیکنو کې د پښتو ژبې د مختلفو لهجو له لغتونو په ډېر دقت استفاده کړې ده. ته به ویل هر لغت واحده معنا لري، بل لغت یې ځای نشي نیولی. نو هغه څوک چې لیکوالي کوي باید دې ټکي ته یې پام وي، او تر هغو دې د هغه لغت لټه کوي چې ګوتو ته ورشي. د استاد شپون نثر له ژوندیو او محسوسو تشبیهګانو مالامال دی. استاد اسدالله غزنفر وایي، د استاد شپون اثر به په پیړیو پیړیو پاتې شي. تاسو را بولم در واخاد استاد شپون د لیکوالۍ، ژوند او فن په ارتباط د افغان ادبي بهیر د ځانګړې شوې غونډې راپور ته چې زموږ همکار همایون هیواد چمتو کړی. په پیل کې استاد اسدالله غزنفر د استاد شپون د نثر په دریو عمده ځانګړنو غږیږي.
دا اثر به په پیړیو پیړیو پاتې شي. ولې به پاتې شي؟ یو اثر په دوه شرطه پاتې کېدلی شي. یو د انسان نوم د ادبیاتو په تاریخ کې، یا د یو کتاب نوم د ادبیاتو په تاریخ کې دوه شرطه غواړي. یو دا ده چې د موضوع په لحاظ عالی وي، او بل دا چې هغه موضوع یې په داسې انداز وړاندې کړي چې هغه وړاندې کولو طریقه یعنی استاد شپون خدای دې وبخشي دغه دواړه کمال لرل. د بنګي غاړه مقدمه ولولې، هغه ډېره مهمه مقدمه ده. په هغه کې دا د خپل د ادب پیسې کې زده کومه تیوري لري، په هغې سکې خبرې کړي. په هغه کې دا یو خبره کوي، وایي ګورئ د خپلو کلیو پیسې کې یو څه ولیکئ، د خپل ژوند پیسې کې یو څه ولیکئ، د خپل چاپېریال پیسې کې یو څه ولیکئ. د استاد شپون د پاتې کېدو یو لوی عامل به دایي د هغه کلی کې چې دی پیدا شوی و هغه کلی ثبت کړو په تاریخ کې. موږ معمولا دا کار نه کوو، موږ څه چل کوو؟ موږ دا فکر کوو چې بابا دا خو یو وړه خبر ده، راځه لوی لوی خبرې وکړه بیا به پاته شي. نه، هغه لوی خبرې چې هغه دومره عمومي چې ټولو کړي په هغه باندې ته نه پاته کېږې، ته په هغه شي پاته کېږي چې صرف له تا سره تعلق لري. دا خبر به یو بل ډول هم درته وکړم. که زه را ولاړ سم د 1000 کاله پخوا په عیسه کې یو کتاب ولیکم، تاسو ماته د عالم په سترګه بیا ګورئ. د عالم سړی د 1000 کاله پخوا زمانه د محمود غزنوي زمانه بیان کړه، پیلم کې به مې شک نه ایده چې دا زمانه زه واقعا انځور کړی سم. خو دا کتاب چندان پایدونه نه دی، دا یاد لري په هغه وخت کې به وځلیږي یو څه وخت. ولې د محمود په زمانه کې نه زه اوسېدلی یم، د ما معلومات د اول لاس معلومات نه دي. د ما معلومات همدا د بهقي کتاب وګورم، د پلاني کتاب وګورم، د ګردیزي کتاب وګورم، یو شی بل شی وګورم، د هغې زمانې دي. فردوسی شیرونه بگورم اگه انصوری و اسدی و کنم بیا و یو شای تصوروم. لیکن یو سل کال بعد چی یو معرف راضی آقا با ترما دیر کتابونه لگی تبا سل کال بعد با کتابونه لگی بکنه او ده محمود غزنوی ده زمانه پیسه که با کتابونه لیری یو بل بسی شایی سل کال بعد سل کال بعد با تکنالوژی دیره مخصد دلی چی ده محمود ده زمانه پیسه که دوم راغشان معلومه ولیسی چی مونگه وست تصورم نسوکه ولی نو ده سل کال بعد سلای پا حقیقت که ترما محمود غزنوی ته ډیر ورنشې دی نو د سر کله بعد خلک د محمود غزنوی پیسې کې ما کتاب ولې ولې دی د بهيقي کتاب به بیا مول ولې ځکه چې بهيقي په هغه زمانہ کې وسیدو د غزنوی ریپورت لیکلای دی فاروقی د محمود له مرګ وروسته یو کال وروسته وقصیده لیکلې ده تاسو مکتب کتابو کې ونګستی کنه وای شهر غزنوی نه مانس کې من دیدم فار هغه چې د ادبیات او شهکار غنل کیږي علاج څه شه ده یو سړی د محمود له مرګ یو کال وروسته غزنوی ته لیدل اگر غزنی در تنظوری تشویریه دا اولی شهکار گنل کیشی دا قصیده نمری یا فاروقی بین نمری چه دا دیوداسی پیش ریپورت را کرده دای پادبی شبه چه غیر لده منگا بله هیچ ذریعه نلرو چه بغیر ریپورت که شامل سو که دنیا زر کلمه را هم مختلار سی او دی غزنی پیسه که دیر چه معلوم کی خو چون بهیقی پا پیشی پستر گولی دلی بی نو دیده دی ریپورت اهمیت نرسیشی دی ریپورت دی اول لاسو معلومات دی دا البته ما دی تاریخ پیسه که دوسته خبره بخده خو ادبیات هم دستی دی شکون سه خپل کلی او خپل چلا پریال انزور کو دا مخی حواد سه بیده دی خاطرات و جمله و ویده پیغه کم دی خپل جوان دا انزور کرده دا دی بلچه پیسه که چی ندی دی به داستان کم دستی کهی پا ناول کم دستی کهی نو کموش خپل جوان دا انزور کو پا شیر که و پا ادب که اغب پاتی دونه ای شکون سه دی موضوع پا دی حضبان دی استاد شکون لدی درکا دیر کامیاب انسانو زر کال بعد بم دی زکا ودو سلسی چه آغا کلی آغا چاپریال چه ده انزور کرده و ده پک جوان کرده و دی زر کال بخواه خلق پا یه هم غواری چه زکا بلا منبا بنه یا اصلی منبا اول اس منبا بده ای شکون سه با ایده سبک ایده ترسی ده دری خصوصیت لری یه خصوصیت داده چه ژبه ولسی انتخاب کرده ده نه مصنوعی دا مهمه ده ده داستان لپاره مصنوعی می اوویل ده بلشتون ده کلمه رسمی بیو بولم نه رسمی ژبه ده رسمی ژبه ژوندی دیره نهی سمه بایی خو ژوندی نهی ژوندی ژبه همه قده چه به خبری کوی او داستان چه ده اغا هنر ده هنر باید ژوندی هنر چه ده ده مول احساس سرکار لده او احساس ژوندی نو ده پا دیر آس پیدو این ده ژبه نهایت ژوندی ده کله چې موږ ولسی ژبه یادو ډېر خلک چې دی وای متلونه استعمال کړی دی او اصطلاحات تنه متلونه او اصطلاحات خبره نه ده بلکې متلونه او اصطلاحات که په داستان کې تر حد لږ دی یا به مورد استعمال کې داستان او تر خرابې شي باور ولري شكون صاحب دی ولسی ژبه یوه باریکۍ ته متوجه وو چې زما په نظر زموږ تقریبا هیڅ لیکوال بل متوجه نه وو په افغانستان کې په پښتونخوا کې زه دوه مثال در کوم چې به خبرې موږ دي تاسو وګورئ چه دای دی ولسی جبی پا اولاندی کولو که دیش ولسی جبی دی احساس پا در کولو که صبر کامیابو وستاچکون دقا دا دی خاطراتو کتاب که دی دی ماشومتوب لو بیادهی چه ماشومتوب که سنگر کبل ماشومتوب که گورشوان دیر تکراری فرزن لو بی که پا آره ورز آقا یو لو بکه فرزن عادتون دی ماشومتوب تکراری فرن دی چاپلار رسی و پقاری دی زنی منده کهی پا یو قسم منده کهی دی دی لپاره گوره مش بخپل جبه که سکو پا جوانده پشتو که موش پا جبه که یو ومده تخنیکم داده چه دا غیر مشکون سه با بل جانی دو پامس میده پا دی وقت که دی خبرو ترس داسی که لکه چه تا چه مخاطب یو گوره مخاطب داده کزبه زه بازار تطلاله و ما زه مریض و ما احمد ولیدو دا زه متکلم خبری کهوم که داسی و ما آغا می ولیدو آغا شو و آغا داسی و آغا بادو یو غایب یادوم و که داسی هم چه تا یادوم مخامخ دا مخاطب دا شکون سب داسی وی دا تکرار سوی پیشی و خاطری پا داسی انداز کهی آغا لدلور دوم که دوم شخص که دست وی چه مور دی راشی نو تب ارتوائی چه شیرنی راکا او چه پلاک در تبقار سی نو تب تره منده که او چه مازگر شی نو کچه تب اوز لوبی با وکی کل چی خپلی تکرار سوی خاطری خلاصه که او نو اونده طریقه داده تا شو فکر بیو که داده شکون سب دیشی تپامسی او دیدی جوانده شبی دیرو تخنیکونو تپام بو او دیرو طریقو تپام بو چی دی نورو ولا پاسانو تپام بو دیده جب لده نظر او گوری زیو بل مثال لکم خوب مرسی کل خوب تیره او یو خوبم بدل ده بل چا توایو خوبم یو روایت ده یو ریپورت ده فرطان سبا یو بل مثال لکم فرض زه پرون تلی هم لوگر تا زه قصه در تکم دستیان زه پرون لوگر تا تلی هم آلتمی و مایون ایواد ولید و مایون ایواد سپین جامعه آغسته وی یو دیر لکس موتری و کنه کساب کتاب برابر و دغس خبر بدر تکم خوب دغس نبیانه و گوره پر جوانده جبه که پر رشتیانه پشتو که دست ویو خوب اینم چه مایون ایواد وی لوگر وی سپین جامعه آغسته وی دغس ویو کنه ویو گوره دلتا اگه ده گرامت پلیاز اگه ده فیل اگه التزامی وجه دای نوایو وی وایو گوره لکه التزامی وجه دستی لکه یو شایسی شاید راغلی بوی باید فللی وی کنه دستی کتر راشه شپون سه کل کل چه پشیر که خوب یاده یا پا داستانون و دیگو که دقا بیا خوب اگه فیلون استعمالی معمولا اگه ده التزامی وجه فیلونه چه اگه پا جواندهی شبه که دی اولسی شبه تنا پا دی متدون و پا دی اصطلاحات و پا دوگو که نخلاصه کیسی جواندهی شبه دی مو دیر زیاد غنی دی زموش تر لکل گرامر پا مراتب و وسه او زیادا باور ولی پا دی اقرام چه مون دی خپلی جبی قوانین پا سلو که یو فیصد دو فیصد هم ندی بیان کردی دا دوم را غنی و وسه جبه دا او لیکن دا دی شپون سه غندی عظیم استعداد د ډیر شانو ته د ژبې متوجه سوی دی تاسو که غواړئ چې پښتو ډیر زیات درک کړئ او واقعي پښتو د استاد شپون لیکنې ډیر زیات کومک تر سره کولی شئ دې ژبه ژوندۍ او ولسي ده دا بل خصوصیت د دې ژبې تصویري والی دی دې ژبه نهایت تصویري ده د تصویري ژبه په کې زموږ ډیره مشهوره خبره دا ده چې یو شی باید حواسو ته مخاطب وي نه عقل ته که زه وایم چې یو نجلۍ مې ولیده چې سرې جامې وي دا سترګو ته سرواله سترګې ویني او که زه وایم چې یوه نجلۍ مې ولیده چې ښکلې جامې وې ښکلی چې دا عقل ده مخاطبه خبر ده ښکلا په سترګو نه لیدل کېږي خو سروالی شینوالی زیروالی دنګوالی ټیټوالی دا په سترګو لیدل کېږي که نه که وایم چې سترګې بادامي وې دا سترګو ته درېږي تصور یې کولی شو که وایم چې ښکلې سترګې وې دا سترګو ته نه درېږي د ده نثر د تصویري په دې معنا چې فوق العاده حسي او تصویري نثر دی ده یعنی په پښتو داستاني ادب کې زما په خیال د دې نظره دی جوړنه لري خو دغه تصویري نثر نورې قصې هم لري چې ګمان کوم توجه ورته پکار ده د تصویري به هغه دا ده چې ته د بل چا خبره مکالمه داسې ولیکې مستقیم قول چې دغه خبرو ته ورته وي د ما په خیال استاد شپون په دې کې واقعا بېساری استاد و کله چې به د چا یو جمله بیانوله چې پلانۍ داسې خبرې کوي که هغه به د هرې لهجې و د هر ځای به و ده به دومره ژوندۍ او دقیقه ویله چې سړی به ورته حیران شو دا هم د تصویري نثر خصوصیت دی درېیم خصوصیت د ده د نثرونو د ده آیروني وه آیروني موږ کله کله دې ته طنز وایو بیا طنز هم داسې خندا مندا ته وایو خو خبره دومره اسانه نه ده آیروني چې ده تر طنز په مراتبو یو وسې مفهوم لري یو فلسفي مفهوم لري اصلا دغه طنز به ټوکه چې ورته وایي دا څه شی ده که دوه داسې شیان سره یو ځای کړو چې یو ځای کېږي نه د دغه نه خندا زیږي د خندا اصلا هغه تخنیک دغه ده که زه وایم وایي وږي ته چا وویل چې دوه او دوه څو کېږي وایي ده وویل چې څلور ډوډۍ دا ولې د خندا خبره ده د خندا خبره ځکه ده چې زموږ توقع دا وه چې دی به ووایي څلور زموږ توقع په هیڅ وجه دا نه وه چې دوه جمع دوه ته به دی څلور ډوډۍ وایي ګورئ دا ولې کامیابه ټوکه ده ځکه چې د موږ د توقع خلاف یو خبره وسوه زموږ توقع یو شی وه او خبره بل څه وه له دې فاصلې نه طنز جوړېږي او بل ولې کامیابه ټوکه وه چې وروسته فکر وکړو چې هو ولا دغه اگر چې د موږ د توقع خلاف خبره سوې ده خو منطق هم پکې شته منطق څه شی دی وګه انسان باید همداسې ووایي چې دوه او دوه څلور ډوډۍ کېږي بېرته قانیم سو یعنی هم د موږ د توقع خلاف یو خبره یي یعنې موږ تصور کړی نه یي ناڅاپي یو خبره واورو او هم پاینل کې بیا و هم منو چې وګوره همداسې خو یي نو داسې باید بی له دغه نه طنز جوړېږي خو له دغو طنزونو نه معمولا خندا پیدا کېږي لیکن آیرونی چی ده؟ آیرونی کله کله دی خنده باعث کردی او دیر وقت ایچ خنده باعث نگردی خب مگا آیرونی تنز ترجمه که بوده با البته دی برش جنجالی تنز دی جور واقعیت پیچلی واقعیت پیچلی واقعیت مطلب چده مگا خپل دنیا دی خپل عقل او خپل منطق پا ذریع تشکی کهو مگا چی دنیا دی عقل و منطق پا اوجوان دی منطق پا ذریع بینهو نو پیغی که انسجامی پیغی که تناقض نی مطلب مثل شای دی زه وایم چې دا مایک دی په عین حال کې دا نسم ویلی چې دا مایک دی دا مایک نه دی دا بیا منطقه خبره ده لیکن که ژوند ته ژور وګورئ متاسفانه هم دست ده هم بوایی چه ده ده هم نده مثالونه بیخی دیر ده و قصه بده سوکم دوی پا بغداد که یو تاجر ایده تاجر یو نوکر نوکر بازار تا واسطه و چه تا آخر را ده سوده را ده نوکر سوده را نوده و دیر و خطار را غیه و ریگ دیو پریشانه ده ده خورت ویل ده سودادر چه ولیس خیرت بده دور طول چه ما پا بازار که مرگ ولیدو او و بیدیدم و خیر خیر ما بیریشه و اینه یو آس را که لبغداد تر یو بل نجده شهر سامره نمیشه یو آس را که یو شهر را که ایتاس دیر تیز زده تر سلاگر توایی چه سامره تر و تشتمه مرگ را پسی گرزی بغداد تر را پسی را غلی دهی چه پرس مزینی نو آقا سلاگر یو دیر تیز آس داری داور که مازگرم دهی و ده پری ترماشام پری تر شپی پری شپاقه تو رسی سامره تر ده سامره تر وان سی و سامره تر لرسی و دقیق سوداگر بید سودا و رو بگی چه دقیق سری اشتیا مارک لیدلی ده نیدلی ده لیاشو بار خطا سوی ده و دول چه بازار پا پلانی چه که ما مارگو تر از اصو بارسم قصد سده چه ور اگر تا سوداگر اشتیا مارک میدی چه ولار ده نو سوداگر ور اگر ورته مارگ ده پس ما ده نوکر ده دیر بی روله و ولی ما گفت بل ما بی روله نو ما صرف تعجب بکو چه دایمی ولیدو سیز ما و تا خوندم شبا وعده پا سامیره که ده سابه دی اخلا مکنه تعجب میو کسو تلا پا بغداد کسو که ده قسم ایرونی ده تنس ده یعنی دیگه خندانش ده بوری لیکن جوان تزادش ده موگا حدسی پا جوان که یاو رقم که و تقدیر دیگه خلاف را پیشه ای همیشه تا سی پا جوان که او بوری هم دستی کیشی کنه دی خدای دی بنده کرد سر برابر نی ده بوری دی جوان تنس ده موگا دیتا خوشحالی شو چی دی میاش دی پای را ورسی شی او ماش و اصلو خو پا این حال که یو پت احساس را توایی چی او خویوان میاش دی جوان من ختم سو پا ماش من دی خبر جوان بدلو ده تصادون دی پا حقیقت که یه قشته چه خوشحالی جو آقا پا حقیقت که نمود تباهی باعث هم گرزی ده او ده جوان حقیقت هم داده ده جوان آقا سدیر وقت توک زورسی هم ده حال ده او ده دی بیان لپاره بیا پا ادبیاتو که ده آیرونی ترس ده او ده آیرونی ترس پا پشتو ادبیاتو که تر پول لوی استاد شکون صاحب ده شکون صاحب ده ادبیاتو آقا دیر اصیل شنس ده آقا پا آلا حد که لری زه پا دی اقدم چه دی با پا پیلوی پیلوی با دیده اصار اول وستن سی ده تا با بوش دعاوی که خدای دیو بخشی خدای دی جانتون پا نصیب که خو پا این حال که با دیده لأصار اونه دیر ازدکل که جزوانه با ما یا وقت زه برستی خبر داوکم یا وقت ما ده دی قصه پا تخنیکونو بند دیر مقاده نکلی پا یهو وقتو که ده قصه پا فند بنده باور ولری خو پشتو که با می اقا دی شو مثالونه دی شکون لقصونه دیر اکول اقا شکون سب چی ده اقا دی قصه اقا کم چه اقا دیر اصیل تخنیکونه دی چه قصه ور تارتیا لری اقا با دی شکون سب پا قصو که دیر زیاده پنوری که با یا او یا با نو یا با یا او یا خو پار حال بلکه پا دیرو مشهورو که چه منگا مشهور قصه دی پال گنو اقا شای با چندان دیگه پا ویره که دایسی با از با یوگا پو پنه دی نورو دیده با او شکون سب لوی لیکوالو دن باید زدکر وکو او دیده یاد باید تازه و ساتو او منن لطاسو چه دماغو دوست و ملگره نو پا مای دیر زیاد احسان ده او تاسی زوانان خوب اکثر شاید تاسی بی لش پیشندلی یا بی نپیشندلی چه راغیلی هست او دیده یاد منزی لطور باید مننه هم بکن مننه چه خبری موریده
لاستاز سره می وقت مرکه کرده و پا آخر که میتره پختل مال خبری خودی رواش بخو که کما خبره دی پزرگ پاتی وی استاد ویل وای سور از مخ که قلم کلونه که غنده را تنیوالی و بیناری لیکلی و چه در پختو نصر باچه در بیناری را که او ما نخسته خوی روز تا می واخسته و از خوشحال هم چه خسته می ده و ای داوره ما امریکا تا و خپلی مرمانی تا می ورخه ما چه زخو داغ از سرده ما
خپل طوله نه می مطالعه کرده دسی مطالعه نه دسی دسی تیوریتیکی مطالعه بلکه کتله میده پا مختلف حالات که می کتله ده طوله نظرش نه مطالعه کیی چه به تاریخ لنظر مطالعه کی یا نور چه مطالعه کی تا زین جمله هم دی خلق لیدری شده که چه باید سر مصدر ده خدماتو شی یاد آقا سی کمشه دا نده مطالعه کول ده تنوی هر سولی تا گوتا وارونه امکانهش لرم بی خوبی دی کنه طول شان خان آباد که پیکشی ویدی دقیقا ما چه دی کردی لگه به جلاور کرده یو انصر چې څوک نه یادوي هغه مې یاد کړی هغه خلق مې نازوي هغه ورځې لارته خلق مې چې وایي د نصر پاچا هغه بینر چې و ما عکس و پکې هغه بیا ما ته راکړو ما ناخښو اوس فکر کوم چې ښه شی چې وام اخېستو چې ما مېرمنې وګوري چې دغه شی یم داسې نه دی چې داسې نه یم دا مې آخري خبر وه.
اوس به استاد اجمل ښکلی د استاد شپون په اړه راته وغږېږي. استاد ښکلی، زه فکر کوم چې د دې نور زیات کار په کار دی لکه غزنفر صاحب چې کومو خبرو د استاد شپون سبک ته او د هغه د کیسو او مثلا د هغه نور خصوصیتونو ته پام وکړه. زه وایم چې دا یو پوره ډېر کار غواړي استاد، د هغه په باره کې ډېر زیاتې خبرې وکړي. زه یو صرف یو څو خبرې کول غواړم. ما یو وخت د ماسټري تیزس لیکم، په هغې کې بیا دا سبکونه باندې خبرې کولې. نو هغې کې بیا زه د مخکې پخوا مې دا زولې ګډونه لوستې وو، غزنفر صاحب د تپک د ماسټر عبدالکریم، او بیا مې د شپون صاحب د بنګي غاړه او دغه شانتې شنټاغې، او بیا تر ونو یو شپون ټول بیا ولوستل. یعنی ډېر داسې ورته والی راته ښکاره کېده. نو بیا مې یو پرتلیز جاج واخیست او بیا ځینې ځینې مشخصې ردب کې پیدا شوې. بیا تېر کال تېرو څو میاشتې مخکې فکر کوم استاد راغلی و پردي وبخې شپون صاحب، نو هغه په قلم ټولنه کې د هغه دپاره غونډه جوړه شوې وه. نو په هغې کې بیا یو څه خبرې وکړې. زه غواړم چې د استاد د سبک یو څو مشخصو ته پام وکړم. غزنفر صاحب د هغه په سبک باندې خبرې وکړلې، نو هغه ډېر مفصلې وې. یو استاد مونږ چې یعنې وروسته د هغه کیسې ولولو، د هغه د خپل ژوند سره ډېرې نږدې اړیکې لرلې، لکه غزنفر صاحب چې ویلي، د هغه شخصیت چې څنګه وو هغه هغه په هماغه شان د شکل باندې د هغه په کیسو کې تبارز کوو. مثلا استاد ډېر داسې ریئل او واقعي سړی، مثلا هغه په خپله هغه ویډیو کې دي چې تاسو وروسته لیدلي وي، لاپې ډېرې نه خوښولې. زمونږ عموما کم کمزوري خلک چې دي، کمزوري ملتونه چې دي، هغوی بیا ډېرې زیاتې لاپې وهي، که نه ځکه چې په کار ده چې هغه حقارت احساس په یو څه طریقه باندې رام کړي. استاد کې دا کار وه، یعنې ډېر واقعي بین او واقعیت ته ډېر نږدې سړی و. په دې دنیا کې دا ریئلیزم یو مکتب دی، او بیا د جادوګر ریئلیزم. زه شپون صاحب بالکل د هغې پسې تړونه غواړم، ځکه دا به نو غوندې نه دقیق خبرې وي، خو ځینې داسې مشخصې دي چې د شپون صاحب او د هغه مکتب تر منځ لیدل کېږي. مثلا هغې داسې وایي چې د ژوند چې څنګه په واقعیت کې دی او انسان چې څنګه په واقعیت کې دی، همدومره دغه شانتي عجیب دی. یعنې د نورو خبرو د لافو ماپو او د لویو خبرو ضرورت پکې نشته. یعنې په همدې فارمیټ کې، په همدې شکل کې هم انسان ډېر عجیب دی. شپون صاحب دغه راز کشف کړی و چې هغه موږ ته کله د خپل ریئل ژوند او د خپل واقعي ژوند کیسې کې، نو موږ داسې نه انګېرو چې ولا د ځمکې نه ماورا کیسې لولو، یعنې همدې همدغه ځمکې کیسې لولو، خو د دغې کیسو نه ډېر زیات خوند اخلو. البته استاد یو کمال لري چې هغه پکې انتخاب کوي، یعنې ټولې په کیسو کې او مثلا په خپلو مقالو کې ټولې خبرې په یو ځل نه کولې، او مثلا ټولې خبرې تر اخره پورې نه کولې. یعنې دغه انتخاب هنر هم استاد لرلو په هغه اساس. مثلا له دې نه بغیر موږ او تاسو نن سبا یعنې په دا ورانه ویجاړه ټولنه کې یو ډول افراطیت راکې پیدا شوی، یعنې افراط او تفریط کو په هر کار کې. استاد ډېر معتدل سړی و، یعنې بیخي افراط او تفریط نه خوښاوه په عام ژوند کې چې وو. او بیا دغه د استاد دغه اعتدال زموږ استاد لپاره یو مثال دی، او دغه اعتدال د استاد بیا په دغه کیسو کې ځان راښکاره کړی دی. او چې مثلا موږ غواړو چې ډېر کله کله داسې وایو چې ډېر پارسا او ډېر با تقوا او تقوادار او سودا تظاهر وکړو، استاد بالکل دا تظاهر نه کوو چې څنګه ژوند خوښ و هغه شانتي کوو. انسان ته بالکل د فرشتې او بالکل د شیطان نظر نه کوو. او همدغه همیشه په خبرو کې ویل چې تاسو یو کرکټر داسې مان زوروي چې مثلا هغه په عین حال کې ډېر ښه سړی وي، خو ډېر غریب هم وي، او ډېر زیات ظلمونه پکې کېږي، که نه. یعنې او بیا د مور او پلار یوازنی زویم وي، او بیا ورپسې مړم شي. یعنې دا په عموما په ژوند کې ډېر نادر پېښېږي چې دغه ټول خصوصیتونه، ځکه چې د استاد پاند باندې ژوند او کیسه چې د داستان دی، هغې موږ یو انتباه او د ژوند په باره کې یو زده کړه ته کوو. نو په کار ده چې دا زموږ واقعي ژوند ته جواب وایي، هغه استثنایي پېښې ته جواب ونه وایي. بل مثلا زه فکر کوم چې د استاد یو دلیل دا هم و چې که مثلا موږ استثنایي پېښو ته جواب وایو، یا ډېره مظلومیت پرستي وکړو، یا ډېره تقوا پرستي وکړو، نو په هغه صورت کې د داستانونو نه زده کړه نه شي کولی، که نه. یعنې یو ډول ټولنه یک نواخته کېږي، یو طرف ته روانېږي، یعنی یو ډول افراطیت ته روانېږي. نو زه فکر کوم چې د استاد په همدې خاطر باندې یعنې دغه اعتدال د ده په سبک کې ځان ښودم. بل
د استاد یو خصوصیت دا چې پی ډیر یعنی په دې ټولو حالتونو کې ډیر بے لحاظ انسان و. ما یو غزل فر صاحب ته معلوم وي یو وخت ویل چې کیسه به کوله چې کانټیننټل کې غونډه وه او بیا ما یو څه ویلي د خپل کلچر او فرهنګ په باره کې یو انتقادي نظر ملاره. پخوا خو عموماً موږ چې کله کوم وخت کې دا د افغانستان د پښتو ورو ورو د ملي ژبې کېدو په لور باندې روانه وه نو ډیر تصور دا چې په کار ده چې موږ خپل فرهنګ ته ډیر مثبت نظر ولرو. شپون صاحب بیا داسې سړی نو هغه ویل چې نه قومي مصلحات په دې تاریخي او په دې معاملو کې د کار د استعمال ونډه ده او په دې خاطر باندې بیا هغه ورته ویل شوي وو که نه چې ته موږ شپون ګڼلې ته نو بیا استاد به هغه کیسه همیشه کوله. یعنی استاد رښتیا هم داسې نه و لکه څنګه چې د هغه په باره کې نظر کېده. هغه د خپل فرهنګ سره او د خپل ملي هویت سره ډېره مینه لرله او د خپل ملي هویت په ارزښت باندې پوهېده. یعنی چې زه د افغانستان د جغرافیې په ارزښت باندې په خپلو ټولو ملي ارزښتونو باندې پوره پوهېدم. او خو مصلحت یې نه مانه. تېره بل ژمي کې د اجمل خټک په باره کې یو څه ولیکل بیا نو د اجمل خټک پلویان راوپارېدل چې دا خو د پښتنو د پیوستون یو بېلګه ده یو مثال دی او په کار ده چې داسې ونشي. همدارنګه د حکمتیار صاحب سره یو وخت چې دی هلته ورغلی وو او هغه سره یې مرکه کړې وه نو دغه مرکې د حکمتیار صاحب په باره کې ځینې خبرې وکړلې او بیا ځینې د حکمتیار صاحب پلویان چې وو هغوی راوپارېدل چې دا څنګه. یعنی موږ عموماً د خپل تاریخ او د خپل کلچر په باره کې ډېر مثبت فکر لرو او کېدای شي دا د جګړو د انقلابونو یو زیږنده وي چې موږ خپلو لیډرانو ته او خپلو سیاسي رهبرانو ته بیخي د یو داسې شخص په سترګه ګورو چې هېڅ منفي خصوصیت نه لري هېڅ غلطي نه ده کړې. استاد وایي کېدای شي دا د احساساتو زموږ د احساساتو له پلوه کومه خبره نه وي. یعنی کېدای شي یو لیډر غلطي هم وکړي او بیا دغه غلطي بیرته جبران هم کړي او بیا دغه غلطۍ لپاره بخښنه هم وغواړي خو تاریخ دا نه مني. یعنی تاریخ د چا بخښنه نه مني ځکه چې تاریخ په بخښنو باندې ودرېږي نه هغه بیا راستنېږي. استاد په دغه راز باندې پوهېده. په همدې خاطر باندې هغه فکر کوم چې دا زما سره زما د ټولنې حق دی چې مثلا ما د افغانستان په دې لنډ تاریخ کې شی لیدلی دي په کار ده چې هغه زه د خپلو خلکو ته ووایم چې اصلا دې تاریخ څنګه دی هماغه شانتې ورته ووایم. او استاد یعنی په غزل فرسي په کیسو باندې خبره وکړه رښتیا وي هغه یو ډول فطري استعداد لري. فطري استعداد هم لره پوه هم لرله او دا دواړه ورسره یوځای شوي وو یو کمال تر حده پورې رسولی وو. دا خو د استاد هغه د کیسو اړخونه وو. یعنې زه خو یو شاعري ما ډېره نه دولستې په هغې باندې خبره نه کوم. د استاد پخوا چې د هېوادمل صاحب د دوی کیسې کوي نو د لیکوالۍ په باره کې ډېرې ښې مقالې لیکلې دي. یعنې په شاعرۍ باندې او په ادبیاتو باندې ښه تبهر هم لاره ښه پوهېده هم خو روح دې خاط وي. او
استاد که څه هم په دې وروستیو کې ویل چې شعر مه لیکئ خو خپله یې دوه شعرې ټول کې چاپ شوي. په یو کتاب کې یو شعر وو وایي زما په قبر به لاله زرغون وي خو زما دا خبره مه هېروئ چې هلته لرې د سیندونو غېږ کې یو تور ځنګل دی د اغزنو ونو هغه ځنګل د افغانانو مال دی چې اوبه درنه را لاندې نه کړي. د پنج اوبو کې لاغو شوی ځنګل ما یې خونکارې ژامې ولیدلې چې خلاصې شوې د درقت لپاره دا پنځه سره یې ښامار زه پېژنم. زما په قبر به لاله زرغون وي خو زما دا خبره مه هېروئ چې هلته لرې د سیندونو غېږ کې یو تور ځنګل دی د اغزنو ونو هغه ځنګل د افغانانو مال دی زما د قبر په لاله مو قسم چې اوبه درنه را لاندې نه کړي. دا استاد لیکي وایي دا شعر مې چې کله ولیکو نو داسې خبرې راپسې کېدې چې دا د روسیې پر ضد لیکلی دی او حال دا چې روسیې د افغانستان یوه لویشت ځمکه هم نه ده لاندې کړې. ده په داسې وخت کې لیکل کول چې رښتیا هم د استاد خپله وینا ډېر سخت و. د هرې خبرې ځواب ترې غوښتل کېده ځکه یې ډېر شیان له ځان سره پټ ساتلي. او استاد وایي وایي ما چې کله ملګرو ملتو کې کار کاوه نو هغه څه به مې چې د شپې لیکل خپرول خو به مې نه خو دا به مې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر ته وړله او هلته به مې سیاسي پناه ورته اخیستله. اوس انجینر صاحب محمد آصف عمر ته بلنه ورکوو چې د استاد په اړه او د استاد د کیسو ناولونو په اړه ته وغږېږي. انجینر صاحب عمر
کله چې راڅخه وغوښتل شول چې د شپون صاحب په ناولونو څه ولیکم هم خوشحاله شوم هم یې په تندي خولې راغله. ما تر دې دمه د هغه له اثارو څخه یوازې شینټاغ لوستی هغه هم ډېر کلونه پخوا. اوس مجبور وم چې د نورو کتابونو لوستلو ته یې لستوڼی بډ وهم. وخت کم و کتابونه ډېر او زه په لوستلو کې دومره ګړندی نه یم خو سره له دې مې د شپون صاحب له کتابونو دومره خوند واخیست چې د بهیر د دې غونډې تنظیمونکو ته مې دعاوې وکړې. د هغه د لیکنې ځانګړی حساب سړی له واقعي نړۍ راباسي او د ده د هنر په دنیا کې ډوبوي. د ده لیکنو ما ته د روسي طنز لیکونکو آثار سترګو ته ودرول، لکه هلته چې و ده هم هڅه کړې چې د طنز روحیه د کیسې تر پایه تازه وساتي. هغې راوي د یو کرکټر په څیر استعمالوه، که خبرې د کرکټرونو تر البته د راوي خبرې د کرکټرونو تر ډیالوګونو ډېرې په زړه پورې نه وې، نو کمې خو بیخي نه وې. په ګټیالي کې راوي وایي نیویارک درې بغرۍ دی، خو نورو نړۍ کې داسې جملې د کرکټر له خولې راوځي. که راوي یې کوي نو یوازې په طنزي لیکنو کې یې کولای شي ووینئ. خوشکون صاحب دواړه په یوې کټۍ کې پخوي. د هغه اثار په معلوماتو مال امال دي، هسې نه چې په یو مسلک کې دې په تخنیکونو او رازونو خبر وي، بلکې هم ډاکټر دی، هم بزګر، هم سیاستوال، هم بل هم بل. په معلوماتو کې خو ته ځای نه دی پرېږي، که څه هم په کیسه کې اوږده معلومات یا له اصلي موضوع څخه په نورو څیزونو زیات تم کېدل هم زړه تنګوونکي وي، هم جواز نه لري. خودشکون صاحب شوخه ژبه د طنز په شربت کې لوستونکی ستړیا ته نه پرېږدي. د هغه د اثارو بله ځانګړنه د واقعي او تخیلي ژوند یو په بل کې اغګل دي. کله چې کیسه لولې ته نه پوهېږې چې دا پېښې په لیکوال تېرې شوي دي که په تخیلي کرکټر. د کتابونو هر څپرکی یې په پیامونو ښه غني دی، خو د اساسي موضوع چې په یو ځانګړي او سرتاسري پیام وڅرخي څرک نه لګي. یا به زه نه یم پوه شوی، کیدای شي د هغې سیاسي ډلې چې دی په هر ناول کې رټي د منفي څیرې رسوا کول اساسي موضوع، یا لوستونکي ته د کندز د خټکیو ورپېژندل وي چې زه یې ایله اوس په کوایفو پوه شوم. ما ویل که له شپون صاحب څخه مې پوښتلي وای چې د کندز د خټکیو صفتونه ولې په هر ناول کې کوې، هغه به ننوتې سترګې راړولې وای او بیا به یې ویلي وای: ګوره وړکیه، تاسې لغمانیان چې هر کله د قسم په وخت د قرآن شریف په ځای په شوتله لاس ږدئ، چا مو په ستوني ګوتې خښې کړې؟ شپون صاحب لکه په بزګرۍ کې چې پوره برلاسی دی، همداسې په کیسو کې هم کروندې ښې پالي. د کیسې په پیل کې زړې خخ او بیا یې په مناسب ځای کې راشنه کړي. د سمسې په یارانو کې د ډاکټرانو په محفل کې د ادبیاتو د ماسټرې اتینا ګلامس راڅرګندېدل هم د کیسې اساسي کرکټر کمال ته هم ما لوستونکي ته ناڅاپي پېښه وه. یو ډول مصنوعیت پکې ښکارېده. ما ویل شپون صاحب لوی لاس د دواړو کرکټرونو د مخامخولو لپاره دا صحنه تراشلې ده، خو راتلونکي پروګراف راته زما اشتباه د منفي بافۍ د پیغور په ډول په سترګو راوویشتله. اتینا کمال ته وویل چې ته باید زما له نوم څخه پوه شوی وې چې زه یو یونانی یم، نو ځکه د یونانی محصل مېلمستیا ته بلل شوی. شپون صاحب د ناول هغه برخې یا څپرکي چې د کیسې د اصلي کرښې په پرتله له زمان او مکان سره ډېر اړخ لګوي په خورا مهارت ووي. داسې پېښې پکې رانغاړي چې لوستونکی یې د نه تړاو احساس ونه کړي. د ناول په پیل کې فلش بک یا تیر زمان ته تلل کیسه کمزوري کوي. په تیره بیا چې دا کار څو ځله تکرار شي، خو د چا کیسه د هر چا به کمزوري کړي مګر د شپون صاحب نه. د سمسې په یارانو کې چې 200 مخه لري، د کیسې اصلي کرښه د ډاکټر کمال او بخت جمال مینه ده، خو لیکوال ورته ایله وروسته له 150 مخه قلم ورنی. تر دې دمه د کرکټر د امریکې کیسې د کندز په کلیو کې د جګړې له امله کنډوالې د شالیکار محکمه لوستونکي بوختوي. همداسې په ګټیالي کې هم درونیسه، هلته په پېښې په پېښې پسې تا د کتاب کې خودو ته نه پرېږدي. د هرې پېښې تر پایه بلې پېښې ته داسې زمینه سازي کېږي چې لوستونکی یې هېڅکله د مصنوعیت احساس ونه کړي، دا ځکه چې هغوی د علت او معلول د تړاو په اصولو برابرې اوبدل شوي دي. زه باور لرم چې د شپون صاحب ځینې کیسې د ناول د ژانر تر څنګ د ډرامې په ژانر هم برابرېدای شي. د هغه د اصلارو د لوستلو په ترڅ کې مې مضره چینجې په مغزو کې سوځېده. دا پوښتنې راولاړولې چې آیا د ناول تر لیکلو مخکې ورته نقشه کښل شوې وه که نه. که ځواب هو وي، نو په نقشه کې د پلاټ اوله نښه چې د ناول یو په څلورمې برخې پیلېږي، د پلاټ منځنۍ نښه چې د ناول له سم نیمایي، او د پلاټ درېیمه نښه چې د ناول له درې په څلورمې برخې پیلېږي چیرته ده؟ په دې سربیره د نقشې دوه زور نښې چې اوله یې د پلاټ د اولې او منځنۍ نښې په نیمایي کې او دویمه یې د پلاټ د منځنۍ او دویمه نښې په نیمایي کې رابرسېره کېږي څه شوې؟ په خیال کې مې د شپون صاحب څخه همدا پوښتنې وکړې. هغه غږ کړ: شفقه، هېواده، دا وړکې نور بهیر ته مه پرېږدئ، دا تاسې چوکاټي کوي. خدای که مو د کیسه لیکنې استعداد غړېدو ته پرېږدي، بیا یې مخ را وګرځوه. ګوره لغمانی، داستان د انجینرۍ نقشه نه ده چې که یو سانتیمتر له پولې واوښتلې ګاونډی درباندې د غصب دعوا کوي. دا ادبیات دي، هنر دی. دلته جار شوې پولې نشته. کیسه او اصول داسې دي لکه ژبه او ګرامر. اول ژبه وي، وروسته ورته ګرامر لیکل کېږي. یو څوک پرته له دې چې په ګرامر خبر وي په ټول برابرې خبرې کولای شي. د هغه ناولونه لکه د هغه خپل یاغي طبیعت په پولو او چوکاټونو کې زنده کېدای شوای. سرشارې ازادۍ یې نادره استعداد ته لویې وزرې ورکړې وې چې په نتیجه کې یې موږ ته نه تکرارېدونکي آثار پرېښي او د پښتو ژبې په غنا کې لویه ونډه اخیستې. روحي خاد
رادیوی مجله هر جمعه لس بجه او هر سه شنبه سهار اته بجه واوری.
د استاد دی روح خاد وی نومیالی سندرغاړی سردار علی ټکر د استاد شپون یو شعر د ساز او تار لپاره دو سره بللای. تاسو را بولم د دې سندرې اورېدلو ته.
میں سرما چلے حقوق شبه نده دا اگدوش پوپا شمتن کی وایم چی ازما روح لتا شکریا چلا تر اوسا غڑا ہسکا ساتے چلا تر اوسا غڑا ہسکا ساتے آہ